کنم.
تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان میزبان شماست. خوش آمدین.
دیر از یاد تماننه ژکفر احمدی. قدرمان دوستان، وقت با افغانستان که در سحر اتباجه شوی. افغان حکومت د افغانستان او سیمه لپاره د امریکا پر ستراتیژي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر انتقاد رد کړی دی. د افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې پرون د جمعې له لمانځه وروسته یو شمیر مسلمانانو د ولسمشر ټرمپ پر هغه پریکړې اعتراض وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه اعلان کړي، او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلي د اوکراین له مځکنۍ بشپړتیا د دې ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی. دوستانو ستړي مشي، په روانه خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پایل خبرونه کو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلو ساتلو نوی طرزالعمل چمتو شوی او ډېر ژر به عملي شي. د کابل پولیس وایي د دې ښار په نهم امنیتي حوزه کې پرون ماښام دا یوې چاودنې له امله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي، او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اسرائیل او فلسطین کې د سولې پروسې ته ژمن دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلو ساتلو نوی طرزالعمل چمتو شوی او ډېر ژر به عملي شي. د کابل د ګرنیزون مشر جنرال عبدالرحمن ازادي رډیو ته وویل د وسلو او پوځي تجهیزاتو ساتلې د قانون په چوکاټ کې راوستي.
تقریبا مدت 2 سال از کار کرد، تفنگ گرفته و بی‌مسئولیت مردم تهدید میکنه.
دوی تقریبا 2 کاله کیږي چې هر چا ټوپک اخیستی او خلک واخیله دي. وروسته باغ کسان چې لوی مرجی څخه د ویشل شوی ځانګړي کارت پرته وسله ولري غیر مسؤول وسلوال بل کیږي او قانون ته بسپارل کیږي. دا جنرال امان په خبره غیر مسؤول وسلوال نه وازیدا چې عام خلک زبروي، بلکې افغان حکومت هم تریخه خاطر نه لري. نو موري ژمنه وکړه چې د کابل ګرنیزون بل نور امنیتي ادارو سره په همغږي دا موضوع په جدي ډول تعقیب کړي. اخوا د کابل پولیس وایي د دې ښار په شپږم امنیتي حوزه کې پرون د یوې چاودنې له امله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د کابل د امنیې قمندانۍ مرستیال حقنواز حقیار رسنیو ته وویل لومړۍ څېړنې ښیي چې چاودنه د ګاز پلورلو په یو دوکان کې شوي. تر دې مخکې ځینو رپورټونو کې ویل شوي وو چې دا چاودنه د افغان حکومت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال محمد خان کور ته نږدې شوي. د چاودنې له امله په سیمه کې ولاړو یو شمېر موټرو ته هم زیان رسېدلی. دا بلجیم د بشری حقوقو خپلواک سازمان وایي په افغانستان کې د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په اړه اسناد او شواهد برابروي. دا دې سازمان مشر عنایت رسولي پرونو ویل دا یو کمپاین پیلوي چې د افغانستان خلکو کولای شي د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په باب له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي.
ما در سال آینده تصمیم داریم که کمپین را بندازیم.
دوای موږ راتلون کې کله لپاره پلان لرو چې یو کمپین پیل کړو چې د افغانستان خلک وکولای شي په انلاین طریقه خپل شکایتونه ثبت کړي. کچیر دوی نشي کولای یا زړه نه کوي چې په نړیوالو بنسټونو کې خپل شکایتونه ثبت کړي، قربانیان په خپل کولای شي شکایت وکړي، چې موږ وکولای شو یو شمېر جنگي جنایتکاران محاکمې ته راکاږو. خاغلی رسولي ویل په دې برخه کې دوی د اروپایي ټولنې د بشر د حقوقو له دفتر د بخښنې نړیوال سازمان او په حق کې د نړیوالو جنگي جرمونو له څېړونکو سارنوال سره همکاري کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې بهیر ته ژمن دی. نیکی هیلی دا څرګندونې له وروسته له هغې د امنیت شورا ته وکړې چې د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس ته اعلانولو په اړه د امریکا د ولسمشر پر پریکړه پراخ نړیوال انتقادونه وشول. په همدې حال کې پرون په غزه لویدیځ غاړه او ختیځ بیت المقدس کې زرګونو فلسطینیانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد له غوسې ډک لاریونونه وکړل. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ټینګار وکړ چې واشنگټن هم له اسرائیل او هم له فلسطینیانو سره ولاړ دی. یو شمېر اسلامي او عربي هیوادونو او د امریکا او اروپایي متحدانو د ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس ته اعلانولو پر وړاندې عکس العمل ښودلی. د ترکیې ولسمشر وایي د یونان په شمال ختیځ کې د ترک ټبره مسلمان اقلیت حقونه باید خوندي شي. رجب طیب اردوغان د څرګندونې یونان ته د خپل سفر په 2 ورځ په کومتینی ښارګوډي کې وې غونډې ته وکړې. د یونان په شمال ختیځ کې د یو اټکل له مخې تر 160 زرو نه زیات مسلمانان اوسیږي چې ټول په ترکی ژبه غږیږي. یونان او ترکیه چې لسیزو رئیس د شخړو او اختلافاتو له امله سیالان دي، دواړه د ناټو د تړون متحدان هم دي. دا په تیرو 15 کلونو کې یونان ته د ترکیه د یولس مشر لومړنی سفر دی. او ملګری ملتونه وایي په کانګو ډیموکراتیک جمهوریت کې د وسلوالو یاخیانو په یو برید کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو 14 سرتیري وژل شوي او 350 نور ژوبل دي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان پرون وویل زیاتره وژل شوي او ټپي سرتیري د تنزانیا اتباد او په دې برخه کې د کانګو د پوځ 15 عسکر هم وژل شوي. نوموړي دا برید چې د پنجشنبې په ورځ شوی د وسلوالو یاخیانو د هغه ډلې کار وباله چې په ګاونډي یوګانډا کې مرکز لري. د بشری حقوقو مدافع ډلې وایي وسلوال یاغیانو په تیرو دریو کلونو کې په کانګو کې څه د پاسه زر تنه ملکیان وژلې دي. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژي د روسیې انتقاد رد کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي و چې د امریکا ستراتیژي په زور ولاړه ده او نتیجه نه ورکوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیرا مو په کابل او د نړۍ په نورو ښارونو کې لا هغه اعتراضونو خبره و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغه وروستۍ پریکړه خلکو کړي چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه اعلان کړي. له کابله اوري همدارنګ بادام وابري چې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسولې د اوکرين لمزکنې بشپړتیا د دې ټولنې په ملاتړ ټینګار کړی دی. نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسي. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې هم راخلو که وختو ستاسو له پیغامونو هم ځینې پیغامونه درته خبرو. ازادي راډیو واوري. افغان حکومت د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژي د روسیې انتقاد رد کړی. جمهور ریاست د ستراتیژي ګټور او بریالی بولي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي په زور ولاړه ده چې نتیجه به ورنکړي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست د دې هیواد او د سیمې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ستراتیژي بریالی او ګټور بولي او په دې برخه کې د روسیې انتقادونه ردوي. د ولسمشر د ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان مینپال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو ستراتیژي د ټولې سیمې لپاره د توریزم پر وړاندې د مبارزې فرصت برابر کړی دی. نوموړي ویل
دا یو بریالي ستراتیژي ده چې د سیمې لپاره د تغییر یو لیدلوری ټاکلی دی، یو فرصت دی د هیوادونو لپاره چې د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د خپل مسولیت ترڅنګ عملی اقدامات وکړي.
تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د پنجشنبې په ورځ په وینا کې ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي د زور پر بنسټ ولاړه ده او د نوموړي په خبره د افغانستان مسأله د پوځي زور له لارې نشي حل کېدای. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد د افغانستان د مسألې په اړه له واشنگتن سره تماسونه ګټور بولي او دا لړۍ باید دوام ومومي. تر دې یوونه وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیس کې هم د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلیو چې د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن څو ځله روسیه تورنه کړې ده چې له طالبانو سره همکاري کوي. دغه راز د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو څو واره له طالبانو سره د روسیې اړیکې د افغانستان د جګړې د پراخولو او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په معنا بللې دي. په کابل کې د روسیې سفیر کڅ هم له طالبانو سره د خپل هیواد تماس تاییدوي خو ټینګار کوي چې د مسکو ګټې د طالبانو له منافعو سره سمون نه لري او روسیه یوازې غواړي چې د طالبانو په واسطه په افغانستان کې داعش وځپي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د ماشومان خونی زو روزنی سرکست هیواد په ډیر لسولایتونو کې فعالیت کوي او تر یو نیم زر پوري ماشومان د هنري پروګرامونو لپاره روزي او ننداري ته وړاندې کوي. د دې سرکس په تیرو نږدې 15 کلونو کې نږدې 4 میلیون افغان ماشومان ته هنري ننداري وړاندې کړي. د دې پروژې یو مشر وایي دوی په خپلو پروګرامونو کې د هنري نندارو ترڅنګ ماشومان ته تعلیمي، صحي او ټولنیز پیغامونه هم خبروي. احمد تکل د ماشومانو د خونی زو روزنی سرکست ملي پروګرام له منیجر خلیل الله حمید روحان سره مرکه کړي. خغلی روحان په پیل کې دي سرکس پر فعالیتونه رڼا چولی.
ماشمانو مرکز چې سرکس شته دا د ماشمانو خوندې وزنی سرکس ده چې په دغه دورو کې څو سو د تر اوسه پورې جنان لري. دغه دوم کله تر اوسه پورې تقریبا 4 میلیونه ماشمان پر منځه ما سوال یې واغته نو ځندې باندې مې تفهیم تعلیمي باندې نو تر څو ولې دې ماشا چې زمونږ لري لکه هر ولایت کې کوم مرکز د پاکه زمونږ هنري ټیم چې په مکتبو کې زمونږ ماشا دې راکړي تقریبا هر کال چې څنګه ته رسول الله ته پر موږ نه ماشا په مکتبو کې د پوهې مشمول په خپل امر دې پات کومه کده چې هغه ته د ماشا ته نشو چې خلک دا شي موږ نه تر کچ موږ چې دا غوته دا چې په ټول کې لږ تر کچ ته ماشا چې دې خپل هنرونه دې خپل نو دې دې هغه شي تر 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 خپل باندې خندیا راولې هغه کار څه کوي.
د تاسو راتلونکي پروګرام یا د اوس مهال کوم پروګرام تاسو جریان ولري دغه په اړه معلومات راکړي.
زموږ یو پروګرام چې د نوو زمینی کورسونو شروع دی زموږ کوه د ماشومان چې کوم ماشومان تعریف کړي د مدرسو په کمپونه کې ځوان کې که دغه ته زموږ تفریحي پروګرامونه او تلویزیون تعلیمي لرو او چې دوی وکړي چې په جامعه کې ښه ماشومان یې پیدا کړي ځوان ولري د اوس مهال تعلیمي او ټولنیز باندې لرو
دا پروګرامونه په کومو سیمو کې په پام کې دي؟
دا اوس په کابل کې دي، په هرات ولایت کې دي، بامیان کې دي، ننګرهار کې دي، مزار شریف بلخ کې دي، هرات کې دي، خوست ولایت کې دي، کندهار کې دي. دغه ولایت کې زموږ د پروګرامونو شروع دي ځان دي.
روحان صاحب د څو مخکینیو کلونو په پرتله کې مقایسه کړو ستاسو په پروګرامونو کې کموالی نه درغلی؟
نه، ټول څه خدمت پروګرامونه ښه دي روان دي، خو ځینې مستون چې په زمونږ په وطن کې دي نو مشکلات جنګونه دي کومه چې نه جنګو ته موږ نشو کولای نو نشو کولای چې خپل پروګرامونه د ترجمه یا د موږ مراکز کړو چې ماشومان لپاره او د څو زیات دي کوم پروګرامونه چې موږ هم ښه تدبیر کول لکه موږ ته ویښ ولایت کې موږ پروګرامونه لکه چې کول او کله هر کال موږ ورته کوم چې دا مشکلات دي چې دې په علاقې موږ نشو کولای چې ولایت د الله شو خپل پروګرامونه ترتیب کړو نو هغه ولایت موږ دغه په شلانې د امنیت لکه شهید موږ ورته راته کولای شو ماشومان ته ضرورت ورکې چې وي د دې پروګرامونو کې سهمونه شي دا مشکلات چې موږ سره په موږ وطن کې خو کار مخربه روان دی نه فرق نه کوي هغه ولایت کې چې موږ امن دی او مغلط موږ ورته شو په دغه تطبیق وو
د سرکاس لوبي یا دغه پروګرامونه چې تاسو خلکو ته وړاندې کوي ل کلتوري نظر یو څه نوایواله لري څنګه د خلکو کې منی آیا د خلکو عکس العملونه تاسو د دې هنري فعالیتونو په وړاندې منفي دي مثبت دي له انتقادونو سره مخ کیږي نه مخ کیږي دغه وضعیت را ته تشریح کړئ لطفا.
دا کوم سرکاس شدا نو مې خارجي دی لکه مرخلتي شي سرکاس او انګلیسي کلمه دا نو کوم دا د افغاني تدل کې چې د تعلیمي په وښنه کې د کني زړه کړی چې څل کو د کوم پروګرامونو چې تدبیق کوو تغیر پرم ورکړ دا چې څل کو د نشونه ته دا غوږ چې ورته د ماشومان کې د سرکاس کې په اور بخښي نو د کې نو دا یو فیس کې در لري چې ته ونه لري کول شي د طریقه نو ته خدمت وکړي خو ځینې مشکل ستونزې دي مثلا چې خلکو به دا کوم چې نو ماشات موږ ته د تاول او مکتوبونه کې بل ځای کنه دوه اول دا کول شي جذب دی دا کول شي تاسو نه پیژندل څه پروګرامونه لري دا غیر شری دي دا غیر کوم دا کوم پروګرام چې هغه ته به مرسته ځنې بل او ښکارا کوم هغه چې دا پروګرام ولې د نړۍ له شروع ده که په مشکل نه تا نه کوم شری دي مشکل لري نه کوم هغه نو موږ کوشش کوو چې هغه باندې ونی شو ماشوم لپاره او خلکو ته ښکارا کوو چې خلک دې نه نه دې نه څنګه راځو کو چې ونه وي تاسو غلط پروګرام لري دې موږ ماشوم په بل لار څه څه
دا ماشومانو د خونی زو روزنی سرکست ملي پروګرام لا منیجر خلیل الله حمید روحان سره مو مرکه اوریده.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
په کابل کې د امریکا د جمهور رئیس دغه پریکړه په اعتراض مظاهره وشوه چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه اعلان کړ. په دې مظاهرو کې د عامو خلکو ترڅنګ د ولسی جرګې ځینو غړو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. محمد حدیث پردیس د کابل مظاهرې ته پرون ورغلی و او دا رپورټ رسولې.
له هغې وروسته چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده، په ټوله اسلامي نړۍ کې د امریکا د متحدو ایالتونو دغه تصمیم غبرګونونه له ځان سره لرل. په کابل کې هم یو تعداد خلکو د امریکا د متحدو ایالتونو د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي د امریکا او د اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکوي او وایي چې د بیت المقدس په رابطه باندې وروستۍ پریکړه دوی ته په هیڅ وجه د منلو نه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا تصمیم د ترامپ دا ټول ته معلوم دی چې تجاوز په حریم د مسلمانانو د افغانستان یادې اوله قبله د مسلمانانو علاوه پر دې په دنیا کې وحشت او رعب ایجاد کړي.
اعلان د یهود د خوشحالولو د پار اعلان اسلامي نړۍ په مجموع کې او جامع جهانی هغه د قهر او د غضب سره مخ کړي او نن به تاسو ګورئ چې په ټول اسلامي نړۍ کې په مظاهری او د دوی ټول غوښتنه بدای چې دا اعلان مونږ ته د منلو وړ نه دی.
غلاریون کوون کې همداراز انتقاد کوي چې که څه هم ټوله نړۍ غواړي چې د بیت المقدس برخلیک دی د فلسطینیانو او اسرائیلانو ترمنځ د خبرو لاري معلوم شي، خو په دې برخه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ورستۍ بریکړې وړخې زوا. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
اخوا پرون په غزا لویدیزه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې هم په سلګونو کسانو له غوسې ډک اعتراضونه وکړل او د ولسمشر ټرمپ هغه پریکړې وغندل چې بیت المقدس د اسرائیلو د مرکز په توګه په رسمیت پیژندل. احمد تکلمو په منځني ختیځ کې له اعتراضونو خبرې.
په فلسطین او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې نن د امریکا د ولسمشر د هغه پریکړې پر ضد مظاهره وشوې چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. د راپورونو له مخې په لویدیځه غاړه کې د جمعې له لمانځه وروسته سلګونه اعتراض کوونکو له اسرائیلي پولیسو سره نښتې وکړې. دا نښتې د لویدیځې غاړې په هبرون، بیت لحم او رام الله ښارونو کې وشوې. اعتراض کوونکو پولیس په ډبرو وویشتل او اسرائیلي پوځیانو یې په ځواب کې لوح کې بهوونکي ګاز او ربړي مرمیو کار واخیست. د غزې په ترانګه کې هم د جمعې له لمانځه وروسته پر اسرائیلي پوځ د اعتراض کوونکو لخوا د ډبرو ګوزارونه وشول. د غزې په اعتراضونو کې زرګونه کسانو برخه اخیستې وه. همداراز په بیت المقدس کې د الاقصی جومات مخې ته زرګونه کسانو د جمعې له لمانځه وروسته په مظاهرو کې برخه واخیسته. د اسرائیلو حکومت پرون سلګونه پوځیان او سرحدي پولیس د زاړه بیت المقدس په هغه سیمه کې ځای پر ځای کړل چې الاقصی جومات پکې دی. د امریکا لخوا د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو پر ضد مظاهرې نه یوازې په فلسطین بلکې په افغانستان او نورو اسلامي نړۍ کې هم وشوې. د ترکیه په استانبول ښار کې د جمعې له لمانځه وروسته زرګونه کسان راټول شول او له غوسې ډک لاریون یې وکړ. دوی مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول. په مالیزیا کې زرګونه کسانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد اعتراضي مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو په پلازمینه کوالالمپور کې د امریکا د سفارت مخې ته د امریکا ضد شعارونه ورکړل. همداراز په پاکستان کې سلګونه کسانو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې له کبله وغنده. د مظاهرې د مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد، کراچۍ او نورو ښارونو کې رابلل شوې وې. د ایران په پلازمینه تهران کې هم سلګونه کسانو مظاهره وکړه او مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه یې ورکړل. الاقصی جومات چې مسلمانان یې خپله لومړۍ قبله ګڼي د نړۍ د مسلمانانو لپاره دریم مهم جومات دی. بیت المقدس ته د اسرائیل د پلازمینې د حیثیت ورکول په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو کلونو په دریځ کې بدلون راوست.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس پر شو دی ته چې نړیوال رسنۍ څوایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
د برتانیا چاپ ورځپاڼې انډیپندنت د یو افغان ترجمان اړوند د برتانیا د یوې عالی محکمې د اقدام په اړه لیکلی دی. په دې مقاله کې راغلی چې محکمې د حفیظ الله حسین خیل چې په افغانستان کې له برتانیایي ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی له برتانیې د استل کېدو مخه ونیوله. تیره اونۍ د برتانیا د کورنیو چار وزارت ترت پاڼې حسین خیل ته ورکړې او هغه یې د توقیف یو مرکز ته یووړ. خو د انډیپندنت په مقاله کې راغلی چې د کورنیو چار وزارت ونه کړای سو چې توقیف مرکز کې د دې افغان ترجمان د پاتې کېدو لپاره قانع کوونکی دلیل ووایي. په مقاله کې راغلی چې وروسته له هغه چې د حسین خیل قضیه علني سوه، له پنځلس څخه تر شلو پخوانی سرتیرو چې په هلمند کې کار کړی د هغه استل ناسم کار بللی دی. ډیری افغان ترجمانان چې په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی وایي چې د دغه کار له کبله دوی د افغان حکومت د مخالفینو لخوا د حملو له خطر سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا ډیری پناه غوښتونکي چې له 2015 کال راهیسې اروپایي هیوادونو ته تللي اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې وروستیو کې جرمني لږ تر لږه 8 افغان پناه غوښتونکي خپل هیواد ته ولېږل. د ملګرو ملتونو خبری څانګې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې سږ کال پر ټولنیزو رسنیو په نړیواله کچه ښځو د می ټو یا زه هم په نوم یو هشټیګ وکاراوه او د جنسي ځورونو په اړه یې اعتراضونه وکړل. له هغه وروسته په افغانستان کې د ښځو د یوه تلویزیون خبریالانو ژمنه کړې چې د افغان ښځو پر ضد د کورنۍ او جنسي تاوتریخوالي پر ضد به خپل ږغ پورته کوي. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد کیسې باید په محرمانه توګه وویل سي، ځکه هغه ښځې او نجونې چې د ځپل کېدو خبرې کوي باید خوندي وساتل سي. د ملګرو ملتونو خبری څانګې په دې مقاله کې لیکلي هغه ښځې چې د تشدد او تاوتریخوالي په اړه شکایت ثبتوي یا خبرې کوي ډیری وختونه له لا نور تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي او د وژل کېدو له خطر سره مخامخ وي. مقاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ټولنې یا یوناما د معلوماتو د رئیس سید بارز له خولې لیکي چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مخنیوي تر ټولو مهمه لاره دا ده چې باید ښځې او نجونې پیاوړې سي څو هغوی خپل ږغ پورته کړای سي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د اروپا د بهرنۍ د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د اوکراین د مزکنۍ بشپړتیا څخه د دې ټولنې په ملاتړ ټینګار کړی. فدریکا موګرینی د روسیې لخوا د پوځي ټاپو وزمې د کریمیا د ګرځولو پر هڅو انتقاد کړی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګې جزئیات دروړي.
په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه په اوکراین کې د روسیې د رول له امله پر مسکو د بندیزونو پر تمدید غور کوي، د دې ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې د اوکراین مزکنۍ بشپړتیا د اروپا په ملاتړ ټینګار کړی دی. فدریکا موګرینی د جمعې په ورځ په بروکسل کې د روسیې لخوا په کریمیا ټاپو وزمه کې د پوځي خوځښتونو په اړه وویل
The European Union remains unwavering in its support for Ukraine's territory.
دا وای اروپای ټولنه د اوکراین لمزکنی بشپړتیا او خپلواکۍ خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. موږ د اوکراین په ختیځ کې وضعیت لنزدې څارو. موږ د اوکراین د ختیځ د حالاتو په اړه د هیواد له صدر اعظم سره خبرې کړې دي چې له بده مرغه دغلته اوربند ته پوره درناوی نه کیږي. موګرینی ویل د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان سارون کې باید د اوکراین هغو ټولو سیمو ته لاسرسی پیدا کړي چې شخړو ځپلې دي. هغې په کریمیا ټاپو وزمه کې په غیر قانوني ډول د زندانی اوکراینی وګړو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه او په سیمه کې د وضعیت د خرابوالي له امله پر مسکو انتقاد وکړ. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه چې دې کار له مسکو سره د واشنگټن او اروپا اړیکې کړکېچنې کړې. امریکا او اروپایي ټولنې د روسیې د دې ګام او د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو د مسکو د ملاتړ له امله پر روسیې بندیزونه ولګول. متحده ایالاتو او اروپای ټولنې د 2014 کال په اوړي کې د روسیې په بانکي او د انرژۍ په سکتور بندیزونه ولګول چې په هرو شپږو میاشتو کې تمدیدېږي. تمه ده چې پر روسیې د موجوده بندیزونو د غځولو په اړه د روان میلادي کال د کرسمس تر رخصتیو د مخه پریکړه وشي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو ل پیغامونو
سلام علیکم پول مینوالو ته زما غوړه سلامونه وایم او جزادی رادو اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم زه دا شکایت لرم له لوګر ولایت نه چې دلته دینو شهر له خواش کا امدادونه راسی ماجر په نوم باندې او کوم ماجر چې موږ غونډې لګیزو بیا ګان لري په کرای کورو کې او ګیسار پراته دی او په کرای کورو کې اوسی ګیره کرای کورونه راځي کورو کې چې په هغه کې خلک معلومه نه دري هغه کورونه په 3000 په 4000 مسلمانانو ورکړي دي او کومه وا چرغه یې خلکو سره سیږي ټول انجنیرانو سره شراکت لري خوند دا ورکول کیږي چې هغه 2 ټیلر 3 ټیلر موټر لري او چې کوم خوار غریب دی موږ غونډي هغه څوک نږدې هغه جتم څوک نور په دې نه پښتنه کې نه وو خو چې دوه لاسات ولا تاسو په تکلیف موږ له پاکستان راغلو خپل وطن ګول وطن تراسي هغه چې پاکستان حکومت په تنګولو نیولو نه پریخودو لږه چې تم څو خپل یو تراغلو خپل یو چې دګیزو بیا دا درک نه لرو وڅ کوم امداد یې نو سار له خوارات چې نور ملکول خوارات چې خدای ربني مهربان چې نور ملکونه ربني مهربان چې هغه دلته موږ د خپل ربني ظالمان چې د چا غم نه خوري هغه امداد یې موږ په پیسې دې موږ ټول لاړې دلته خلکو خوړې خوار غریب ټول پاتې ده او دا ما حق څوري له ټول چارواکو څخه د اله حکومت دا موږ د غوښتې د وڅې چې والسلام به احترام
راپور زموږ قضاوت ستاسو
دوستانو ته زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوریدل ساتي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي لري کولای شي چې زموږ خبرونه د انټرنیټ لري په مستقیمه توګه واوري او همدارنګ زموږ په پاڼه کې زموږ ریپورتونه مطالب خبرونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره ومومي زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.com اوس هم راځي ته چې انستګرام چې د انټرنیټ یو ټولنیز شبکه ده آنلاین ټولنیز شبکه ده او ګڼ کارونکو لري په دې ورستوي کې د یو نوی اپلیکیشن پر جوړولو او ازمایلو بوختي اسمت ساروان مو پرې خبري
انستګرام ځانته د یو ځانګړي اپلیکیشن په جوړولو او اسمویلو بوخت دی د انستګرام د اپلیکیشن ډایرکټ میسج نومیږي حاضر ده دا اپلیکیشن په اوروګوا ترکیه چیلی او پرتګال کې اسمویل کیږي د انستګرام د اپلیکیشن یا ډایرکټ میسج به روان کال ورسته لدی رسمن په درسته نړۍ کې فعال شي چې د هغه ستونزې معلومی او حل شي ویل کیږي چې انستګرام دا کار له سناپ چټ سره د مقابله لپاره راایستلې ده اوس په میاشت کې د انستګرام د کاروونکو شمیر تر 1500 میلیونو اوښته دي د دغو کسانو په منځ کې 100 میلیونه امریکایان دي انستګرام نه دی ویلي چې کاروونکي د ورځې څومره وخت پکې تیروي خو وایي چې د پخوا په پرتله له دې ټولنیزې شبکې د کار اخیستونکو شمیر او پکې د وخت تیرولو موده خورا زیاته شوې ده انستګرام وایي چې د ورځې 300 میلیون تنه له دې ټولنیزې شبکې کار اخلي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سورای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
دوستانو تاسو مخه غل ازادي رادیو نه اورئ د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخم تر و بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 هر وخت وغوړی اوریدل شي اوس هم یو اربیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ده د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلو ساتلو نوې طرز عمل چمتو شوی او ډیر زر به عملی شي. د دفاع وزارت مرستیال او د کابل ګارنیزون مشر جنرال عبدالسلامان ازادۍ رډیو ته وویل د وسلو او پوځي تجهیزاتو ساتلې د قانون په چوکاټ کې راوستې دي. دا کابل پولیس وایي د دې خار په شپږ امنیتي حوزو کې پرون ماښام د یوې چاودنې لامل لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. دا بلجیم د بشري حقونو خپلواک سازمان وایي په افغانستان کې د بشر له حقونو څخه د سرغړونو په اړه اسناد او شواهد برابروي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسې ته ژمن دی. نیکی هیلی دا څرګندونې وروسته له هغې د امنیت د شورا په غونډه کې وکړې چې د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس د اعلان په اړه د امریکا د ولسمشر پر پریکړه نړیوال اعتراضونه وشول. او د ترکیې ولسمشر وایي د یونان په شمال ختیځ کې د ترک ټبره مسلمان اقلیت حقونه باید خوندي وي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ګوړې اچار تنظیم پروګرام درته وړاندې کوو، پام وکړئ کور کلی ته.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا کله د هوټل په ودونو کې للوړې موسیقي څخه پازاب شوی است؟
د یو د سچا کار تر راغی چې هر څومره فکر مې وکړ چاره مې نه و باید ورغلی. خو صادقانه درته وایم چې زه په اول پوړ کې ناسم، واده په دریم پوړ کې، په دې اول پوړ کې مې زب تکلیف.
ډوډۍ څو بجې درکړي؟
زیاتره ودونه وس ولسونه د پاره عذاب ګرځېدلي. د شي ودونو کې هتا مال دل شي په 12 بجې، په 12 نیمې بجې، په یو بجې خلکو ته ډوډۍ ورکړي. دا د میلمنو سره یو بل ساتي.
نن په همدې اکلغه گیګو ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم در سره ومني چې کدي خوخه یې هم خدای مکر دي غم مراسم وي، د ربلل شو کسانو او خواوشا گاونډیانو په عذاب اول مناسب کار نه دی. په دې ورسته یو کې د هوټل په ودونو کې په لوړ غږ موسیقي او ملمنو ته نو وخت ډوډۍ ورکول غوښتي چې ګڼ شمېر کسان په تکلیف کړي دي، نو ځکه شکایت ورنه کوي. دوی وایي چې داسې دوستانو د واده کارتونه ورځي چې له ورتګ نه انکار نشي کوي، خو کله چې ورشي نارینه، میرمنې او ماشومان دومره په تنګ شي چې په ورتګ یې پیمانه کړي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع وایي چې موسیقي غوګونو ته نوازش ورکوي، خو نن سبا په هوټلونو کې په لوړ غږ موسیقي د خلکو لپاره ګوش نواز نه بلکې ګوش خراش دی.
دا چې په هوټل کې ډېر لوړ ساز وي، د ګوش نواز په ځای ورته ګوش خراش وایم. هغه خلک چې څوک را سره وي په واده کې ورته وایم چې دا ساز ګوش نواز نه دی، ګوش خراش دی، او واقعاً ګوش خراش دی. او دا ډېر بد اثر کوي. زه کوشش کوم چې تر هغې حده پورې واده ته ولاړ نه شم څو چې د یو چا د خفګان موضوع نه وي، چې په دې ونه ویرېږم چې دا مې دوست دی، ملګری مې دی، خپلوان مې دی، دا به رانه خفه شي. نو په دې اساس زه ودونو ته ډېر لږ ځم، او چې ځم د سازونو نه ډېر زیات ځورېږم. کله کله خوشبختانه داسې پېښي چې په ودونو کې د ځینو کسانو د پاره یو ځانګړی ځای ټاکلی وي چې هلته ساز نه وي. زه کوشش کوم چې بیا
په ودونو کې لوړه موسیقي اکثره ګډون کوونکي دي ته مجبور کوي چې یو ګوخه او لری ځای ځانته پیدا کړي، ځکه په لوړ غږ ساز او سرود نشي اوریدلی. استاد نورالله کوثر وایي چې دای هم د همدې لپاره ډیری وخت د هوټل ودونو ته نه ځي.
دا رښتیا هم چې دا ودونو هغه پخوانی خوند دغه نوی جاز او موزیک او دا بی ترتیبی او داسې د خلکو وخت ځای کوي او په داسې یو لوړ لا سپیکر سره دا وخت نه زیات کوونکی دا د هر وګړي لپاره. یعنی ما څوک نه دلدل سي لغې نه خوند اخلي، غیر لمغه د خپل د واده خلک چې هغه د مجبور دي لشار مم ګډيږي، او نور هر څوک چې ګورو څوک په پارکینګ کې، څوک په مسجد کې ناشته. یعنی هغه د واده په سالون کې څوک نه، فقط د تفریح په سالون کې پارک کې ګرځي.
ځینی هغه کسان چې هوټلونو ته نږدې اوسیږي هغوی هم د موسیقي لوړ غږ دې ته مجبوره کړي چې خپل کورونه پرېږدي او بل ځای په کرایه ونیسي. بیا هم استاد کوثر:
هغه خلک چې په اطراف کې د کورونه دي او دا ته دوه بجو د شپې پر یوې بجې د شپې پورې هغه په ډېر لوړ اواز سره لاؤډ سپیکر نه لګولي دي او جازونه او آیکو یې لګولې ده، ډېر خلک په تکلیفېږي، هغه ګاونډیان په تکلیفېږي. یعنی یو کس کور خرڅوم ورته ویل ولې دا خو ډېره ښه موقعیت ده، تیمنی کې د کور ده او خرڅه یې وایي، د کور تر څنګه مې وایي، دیول شریک مې د کور وایي، هوټل ده، ژوند نه پاتې کړي، نه خوب لرو، نه آرامي لرو، نه ماشومان، نو ځکه په نیمه بیه خرڅوم څوک وایي اخلي نه، او غیر خپل کور پرېښی ده او ډېر یو بې نقشې ساحه ته یا غیر پلاني ساحه ته کرانشین ده. او د حال دا چې د ښار په ښه منطقه کې تیمنی ښه قیمتي منطقه ده، هلته کور لري، کور خپل پرېښی ده او په بل کور کې دی په ګاونډیتوب او په همسایګي سره ژوند کوي.
دا چې ولې په هوټلونو کې موسیقي دومره په لوړ غږ غږول کیږي، د علومو اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سیدی علت د ځینو سندرغاړو په سندرو کې نه مهارت ګڼي:
زه له دې بده خاطره په دې لرم، زه تازه د عمرې نه راغلی، معمولا سړی چې عمرې ته لاړ شي بیرته راشي نو هماغه د پیغمبر د حدیث خبره ده چې فکر کوي تازه له موره زیږېدلی یم، پاک یم. د یو داسې چا کارت راته راغی چې هر څومره فکر مې وکړو چاره مې ته نه وه باید ورغلی وي، خو صادقانه یې درته وایم چې زه په اول پوړ کې ناسوم، واده په دریم پوړ کې و، په دې اول پوړ کې هم زه په تکلیف وم. اوس خو په دې وطن کې فنکاران ورته وایي یا سندرغاړي ورته وایي له شمېره زیات دي، او ډېر داسې وي چې هغه هنر نه لري، خو هغه د خپل هغه د آواز عیب د موسیقۍ په جیګ آواز کې پټوي او خلک هم په شکل د اشکالو یا څوک پرې خوند اخلي. اکثرا که تاسو وګورئ خوند به تیاغه کسان اخلي چې هغه ډېر کشرخیل وي په جیګ شکل او په هغه عمره جیګو لاسپیکرونو موسیقۍ اورېدل دا په خپله په صحیح لحاظ نقص لري، ځکه دا په رواني لحاظ هم چې تاسو کله مطالعه کوئ دغسې آوازونه چې دي دا د سړي په ذهن کې حک کیږي، تر یوې اونۍ تاسو دغسې بد آوازونه د خپل ذهن نه شي ایستی، نه په خوب کې نه په ویښه، ځکه ذهن تاسو نارامه کوي.
اکثره وخت ودونه په رسمي ورځو کې وي، میلمانه هم تر یوې یا دوو بجو پورې ساتي، ډیری کسان رسمي دندې لري، ماشومان هم ښوونځیو ته ځي. دوی ته یو بل مشکل دا وي چې هم د واده په ورځ او هم په سبا یې خپل کار او درس څخه پاتې کیږي. په دې اکله د دعوت پوهنتون استاد داود نظم وایي:
یو کاملا فرهنګي تغییر په ټولنه کې راوستلای چې هغه د ټولنې سازگار نه بلکې له هغوی سره ډېر په تقابل کې واقع لري. ورځنی کسب و کار سره، سبا ورځ رسمیاتو سره، مثلا که د شپې له خوا واده وي نو اکثرا په دولس بجو یا یوه بجه ډوډۍ راوړي، تر هغه وخته یې دومره په دې آوازونو کې اترنګ وترنګ کې وځوروي، وی کړوي چې نه ذهن ورته پاتې شي، نه غوږونه او نه د سترګو دید. هر یو چې سړی یو بل ته سره ګوري داسې یو غیر نورمال حالت کې وي، ځکه کوم آواز چې هلته وي هغه د انسان د تحمل نه لوړ آواز ده. که تاسو کله فکر کړی وي حتی هغه د هوټل هغه شیشیل د هغې له اهتزاز نه شور خوري لکه یو زلزله چې وي، نو دا د انسان وجود، ذهن، فکر، سترګې، د غوږونو پردې، دا خو یو حد اندازه آواز تحمل لري، له هغې پورته خو تحمل نه لري. سمه د قیامت د ورځ یو منظره یې جوړه کړې وي، دا د سبا ورځ رسمیاتو ته، روزمره ژوند ته، د سهار برنامه ته، سهار لمانځه ته، لغین اورست مطالعه او وظیفته، دا اصلا یو مناسب کار نه ده.
لکه څنګه چې داود نظم په خپل خبر کې ویل، واده ته تللي کسان مجبور دي چې تر 12 یا هم 1 بجې لوړه موسیقي واوري، بیا لغه اورست ډوډۍ خوري، ځکه که مخکې له هوټل څخه ووزی هغوی چې دوی بللي خفکیږي. څیرنوال نبی صلاحی وایي چې ځینې کسان چې له هوټل څخه ناوخته رخصتيږي، کله خو د بیرته تګ لپاره موټر هم نشي پیدا کوي.
زیاتره ودونه وسولسونه د پاره عذاب ګرځیدلی. خبره دا ده چې د هر څه د پاره باید وخت په پام کې ونیول شي. تر هغه وخت پورې چې خلک ډوډۍ خوري، داسې ودونو کې حتی مالدلی شي په 12 بجې، په 12 نیمه بجې، په 1 بجې خلکو ته ډوډۍ ورکوي. دا د میلمنو سره یو بې انصافي ده. یو داسې د میلمنو تاسې ارغمل نیولي، میلمنو ته په خپل وخت باید ډوډۍ ورکړي. په دغه شي وخت کې ماشومان کوچنیان وي دي، او بلې خوا چې دا کله خلک چې واده نه رخصت وي، زیاتره وسیله نه لري. امنیتي مسایل دي، د میلمنو مشکلات په پام کې ونیسي، میلمنو ته وختي په خپل وخت ډوډۍ ورکړي، او د خپل وس مطابق سالته کوچنیان وي بیدار وي، او بیرته د میلمنو په تکي د هغوی د وسیلې د نه وسیلې د لرلو امکانات هم په پام کې ونیسي. په دې معنی که هغه وختي رخصت شي نو په ارزانه سره کولی شي کرایي موټر پیدا کړي.
ځینې کسان بیا په ودونو کې د ډوډۍ له کیفیت څخه هم خوښ نه دي، وایي سره له دې چې ډوډۍ ناوخته ورکوي خوند هم پکې نه وي. په دې اکله هم د دوه تنو خبرې اورو.
دا وخت یعنی د چې بې خوانده مثال معلومه وخت نه ده حکومت په دې باندې غور نه کیږي نه دې مخه شانی ولې چې پلټنه کړي
بسم الله قدم را واخل شایستنا بکی مو پښت سنینا بکی حالا
وادو ته څنګه اکثرت زو نو دا غاده موږ د اتره دامنم اکثرت دلته ناس دي ټول اوري دا خبري نو موږ چې لاړ شو اکثرت وټالو کې جوړې نه دي خو له خوند خرابوي درته چې خوري
قدر من دوستانو په خبرونه کې د اکثره کسانو غوښتنه له دولت څخه دا و چې دا موضوع باید د قانون په چوکاټ کې تنظیم شي د بیلګې په توګه د ډوډۍ کیفیت ته باید پام وشي او په لوړ غږ موسیقۍ ته اجازه ورنکړل شي موږ دا موضوع د کابل ښاروالۍ له کارکوونکي
د ژوند رنګونه
غزن نیازی ما د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پښتو څانګې د وروستي سمستر محصل یم
د چ محصلین علاوه نور کوم کارونه کوي
فلحال خو محصل ما خپل درسونه وایم کوم وظیفه لرم او شعر او شاعری سره سات تیروم سره لګیم
ولی شعر لیکي
شعر د انسان د لاشعور غوښتنه بیانوي هغه څه چې سړی نشي کولای په بیان کې وایي په عام مازر کې په لیکنه کې په نور په نثر کې هغه شیان سړی شعر کې وایي نو زه هم هر انسان ځانته یو بیله دنیا لري ځانګړې دنیا لري ځانګړې غوښتنې لري احساسات لري نو د هغه څه د بیان لپاره هر سړی ځانته یو لاره پیدا کوي ما د خپلو احساساتو او د خپلو ادراکاتو د غوښتنو لپاره له شعر نه استفاده کوم او شعر نه ګټه
یو شاعر وایي چې په اسمان د ګڼو ستورو شمار کول دي شعر هم نه جوړیږي دماغ غواړي نو که سړی فکر وکړي شعر لیکل ستونزمن کار دی او د ستونزمن کار نه علاوه یو ډیر دروند کار دی چې یو ډیر لوی بار دی ځکه چې ته ټولنې ته یو پیغام وړاندې کوي په دغه برخه کې ته ځان څومره بریالی احساسې
په دې برخه کې خو نه پوهېږم زه خپل دغه په اصطلاح فسد نشم ولې څومره با برالی ما خو سړی بیا هم سړی ځان ویني په ټولنه کې ما چې تر څو پورې زما شعرونه چا اورېدلې دي لوستلې دي کتلې دي نو ټول راته ښه نظر راکړی تر څو پورې راباندې چا داسې نیوکه نه ده کړې زه خپله تر آخري حده کوشش کوم چې داسې څه ونه وایم چې زما د ټولنې زما د فرهنګ زما د مذهب او د نور شیانو په خلاف اوسیږي مقابل کې اوسیږي کوشش کوم چې لوی سره موازی لاړ شم او خپل احساسات او غوښتنې بیان کړم خو ځان ته مشکل هم پیدا نه کړم
خپل دوه بیتونه چې ډیر د خوښي ډیر د خوښيږي هغه که راته وایي ځکه وخت هم کم
بیتونه دي چې ستا له وجوده ما ته زما د خاورې بوی راته ستا له وجوده ما ته زما د خاورې بوی راته له ما ته اوښکو په مسکا د خاورې بوی راته زړه مې له ډېره اضطراب درزیدا پرېښوده زړه مې له ډېره اضطراب درزیدا پرېښوده ستا د زړګي له درزیدا د خاورې بوی راته
ډېره مننه
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خوګو اوریدونکو سلام خدای مو د قاضیانو سارنوالانو ولسوالانو او نورو لچړو وساته ځکه چې سړی په پسه چاړه حلالوي او داسې خوروي چې بیا ټول عمر بیرته په پښو نشي درېدلی همدارنګه مو خدای پاک کار کوم کسبي او مستري ته مه بندوه چې په رڼا ورځ به د اسمان ستوري درباندې وشمیري او خدای مو د لسانس او ماسترۍ له رسمي سند اخیستلو هم وساته ځکه چې استادان او اداري کارکوونکي به مو دومره سرګردانه او لالهنده کړي چې د مور خوړلې شیدې به مو خولې ته راولي د خپرونې په پیل کې مو یوه کور ته بیایو چې خبر شئ د څه ډول کار کولو تصمیم نیسي
¶¶
یوازه سخت حیران پاتې يم چې سو وکړم، هیڅ کاروبار نشته.
راځه زه یو کار در خیم کې کې.
څه کار دی؟
آرایشگاه جوړه کا، ضمانت به زه درته وکم چې په یو کال کې میلیونر شې.
آرایشگاه خو آرایشگر غواړي، او ته خو خپل سترګې نشې تورولی. سو خو لا د نورو ښځو آرایش کول دي، دا لس کاله مې کړې همداسې سپینې سترګې ګرځې.
ولې زه سپین سترګې یم؟
نه، ما ویل چې آرایش دې نه دی زده.
ته آرایشگاه جوړه کا، نور کاروبار ټول زه درته برابروم.
څنګه؟
زه د شهزادګۍ عرب و عجم آرایشگاه له مشهورې آرایشګرې سره غږېدلی یم. هغه وایي چې تاسې مې تنخواه را ډېره کوئ، او په غلا کې مې فیصدي ومنئ، همدا سبا له ټول پرسونل سره درځم.
دا څومره ښه. خو دې نه ویل چې غلا کې د څه شي فیصدي غواړي؟ او موږ خو آرایشگاه جوړوو، د غلا خبره نو پکې د کومه شوه؟
ته په دې خبرو نه پوهېږې چې آرایشگاه دې جوړه کړه، بیا به په هر څه پوه شې.
سمه ده، نو زه به د آرایشگاه لپاره په ځای پسې وګرځم.
هو، خو پام دې وي چې په کوم لوک ځای کې ونیسې، او ځای ډېر غټ وي، دومره چې په یو وخت 50 ناویګانې پکې جوړې شي.
دا څه وایې؟ آرایشگاه جوړوې که د آرایش فابریکه؟
درته وایم چې د دې ټولو پوښتنو ځواب به په خپله ترلاسه کې.
هو ښځې، څنګه ده، آرایشگاه ته څوک درځي او که نه؟
هو، اوس یې نوی نوی پیل دی، میاشت وروسته به هر څه سم سي. اعلانونه مو ټلویزیونونو او راډیوګانو ته ورکړي دي. خو ته زر تجارتي پاسپورټ جوړ کړه او د دوبۍ ویزه پرې ولګوه.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې له خیره سره د طلایي ګڼو تجارت پیلوو.
د طلایي ګڼو تجارت پیلوو؟
هو.
تر اوسه د لا د آرایشگاه د کرایې پیسې نه دي ګټلې، او ته د طلایي ګڼو د تجارت خوب روینې؟
سړیه، د آرایشگاه ګڼه ګوڼه مو ورځ په ورځ زیاتېږي، او له دې سره د طلایي ګڼو د غلا کار هم پیلوو. نو ځکه درته وایم چې دوبۍ ته د تلو او تجارت ترتیبات ونیسه.
ښځې، واضح او په ډنګ پیلې راته ووایه چې څه کوې او څه غواړې وکړې.
خبره دا ده چې د آرایشگاه له مزدورۍ سره سره د ناویګانو د طلایي سیټونو غلا هم پیلوو، او د دې کار لپاره مو څو تنه ماهر غلې هم مقرر کړي دي چې د سترګو په رپ کې طلایي ګڼې غلا کوي او ځای ته رسوي. نو په ګډه کې هغوی هم برخه لري.
پام چې دا کار ونه کړې، بیا زه د محکمو او حوزو ځوابونه نشم ویلی.
لیونۍ کېږه مه، موږ د آرایشگاه په دیوالونو په غټ تورو لیکلي دي چې خپل زیورات او قیمتي سامانونه وساتئ، که نه د ورکې کېدو په صورت کې آرایشگاه مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
نو چې دا مو ورته لیکلي دي، بیا غلا له څه شي کوئ؟
ساده کېږه مه، ښځې چې آرایشگاه ته راننوځي، نو ټول فکر او پام یې د ځان ښکلا ته وي، د خپلو ګاڼو او پیسو په قصه کې هم نه وي. د همدې لپاره موږ یو ځل زباني هم اعلان کوو چې شیان مو خوندي کوي، چې بیا یې موږ مسؤلیت نه اخلو.
سر مې نه پرې خلاصېږي چې څه کوئ او څه ډول یې کوئ.
سر خلاصېدو ته د حاجت نشته، یوازې دوبۍ ته د طلاو د وړلو او هلته د پلورلو کار سنبال کړه. نور غمې مه کوه، کال دا وخت به په دوبۍ کې هم آرایشگاه لرې، او طلاوې به یې سنګاپور ته وړې.
دا نو آرایشگاه نه ده، د غلا شرکت دی.
د ټولو آرایشگاهو اصلي ګټه همدغه ده، په پوډرو او سرخي نه ګټي.
کله چې د پانتونونو او خوانځیو ازموینه پیل شي، نو کانول هم ګران شي. هغه چې په لاس کې د پیچکاری او سیروم تیرولو لپاره بندیږي، دا چې ولې اوسې واورئ. موري، ته خو یو څو روپۍ راته راکه.
څه کوې؟
په کار مې دي.
څه ته چې پکار دی؟ هسې نه چې بیا پیپسي انرژي پرې اخې او یا هم برګر. له دې ټوله دې پلار منه کړې یې، وای مزیر دی.
نه مورې، نه برګر پرې اخلم او نه هم پیپسي او نه هم انرژي.
قیلون خو به نه څکوې ولورې.
دا پوښتنه څنګه درته پیدا شوه مورې؟
اوسنۍ نجونې قیلون هم څکوي، وای سټایل دی.
مورې، زه له هغو سټایلي نجونو څخه نه یم. خدای مې دې ترې وساتي. په لوی لاس ځان د مخدراتو په کنده کې نه اچوم.
ښه ده سې لورې چې د غمره فکر لرې. ځینې خو خپل راتلونکی هم نشي سنجولی. اوس دا راته وایه چې په پیسو څه کوې؟
مورې، په لاس کې مې کنول بندوم.
ولې ناروغه خو نه یې؟ پیچکاري او سیروم هم نه کوې، نو کنول د څه دپاره بندوې؟
مورې، نن ډېره سخته ازموینه لرم. ما ویل کنول به بند کم او بیا به استاد ته وایم چې ناروغ یم. همدا لږ مخکې مې سیروم تیر که.
د څه دپاره دا کار کوې او که بیا پوه سي چې د دروغ دې بند کړی دی؟
نه پوهېږې مورې، ډېر نجونې او هلکان د ازموینې په وخت کې کنولونه بندوي چې د استادانو زړه پرې وسوځېږي.
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
ګورې والا کانو، سبا ته مو درسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړی. تاسو ته به اسانه وي او ما ته به، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیل مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستی مو خو په خدای کاسی هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوي نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډیټ کارت را نه وړ د کاردستی نمره یې غاټ صفر دی. موږ کوښښ کوو چې امتحان درته اسانه کړو او تاسې بیا هم پکې لغتې وهئ.
اوس پام وکئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید. بې خبره آژانس خبر راکوي چې تالار ته د کاندید وزیرانو له معرفي سره په تالار کې ناستو کسانو خیال پلوونه پیل کړل چې دومره ډیر وزیران هر یو لس زره ډالر راکي نو هغه دی پرته له شکه په ترکیه کې یو اپارتمان پې اخیستل کیږي چې هر وزیر یو یو خپل په ښه ځای کې ورته مقرر کی نو پیشکه یې هم بیکاره نه پاتې کیږي او په دې ډول یې بلا خیال پلوونه ووهل. خبر زیاتوي چې په تالار کې ناستو کسانو شونډې څټلې او په دې فکرونو کې ډوب و چې څه وخت به د ډالرو نوي نوي بنډلونه جیب ته اچوي. د اعتماد د رایو ورکولو ماهرین وایي چې په تالار کې رایه ورکول د سرو زرو قیمت لري او دا څو سوه تنه خپلې رایې په سرو زرو پلوري چې بیا یې وزیران قصور د حکومت له بودیجې او پروژو څخه باسي. ماهرین باور لري چې که همدغه د راکړې ورکړې معامله روانه وه نو ملت او خلک د له خدمت نه لاس پرې مینځي لکه چې پرې مینځلی دي. خبر خلاص شو.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و هارون ګلزاد، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، صادق سپینغر، ستاره امینی او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 220، خوست او جلال آباد 4.
ابئی ابئی دادا خبری مال بے سنا سنا پمل مل 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 تڑلی وینا رے دچی اوف کی اوف کی میں بہی مرگ ملی دا لدا جانا مینا دہال ویلو ویلو سے منشتا دگیلو ڈک ڈک سڑ گے بتور تو لہتوڑما ارمان بہلا ہلا سما در ٹکٹ میں واخلی واخلی تو رو خاورو خاورو لمی اڑی جنازی میں جڑی دلی وی کنا د خبر په خزو می وړې دلی وی پکټ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا د خبر په خزو می وړې دلی وی کنا
خبر پا خزو میں غڑی دلی وی کنا